لاس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړی شوی، خو د دې پروګرام لوړاندې کولو مخکې لنډه خبری برخه لرو. په دې برخه کې به واوري چې په ماسکو کې نن د افغانستان د سولې په اړه په یوه غونډه کې خبرې کیږي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې په دې غونډه کې به افغان سیاستوال او طالبان برخه ولري. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د همدې خبرونو سرلیکونه: یوشت کسان د کابل پر انترکانتیننتال هوټل د تیر کال د برید په تړاو په حبس محکوم شول. د امریکا سنا له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په مخالفت کې لایحه تصویب کړه. او د بشري حقونو مدافع ډله فریډم هاوس خبرداری ورکوي چې په امریکا کې د ډیموکراسۍ پر وړاندې خنډونو په ټوله نړۍ کې د مدني ازادیو او د وګړو سیاسي حقونه زیانمن کړي. بشپړ خبرونه: د اتو طالبانو په ګډون یوشت کسان پرون د کابل پر انترکانتیننتال هوټل د تیر کال د برید په تړاو په حبس محکوم شول. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادۍ راډیو ته وویل چې اته طالبان د دې برید د پلان د جوړولو باندې مجرم پې وپېژندل شول او هر یو له شلو تر دیرشو کلونو پورې په حبس محکوم شول. د رسولي په وینا د کابل بلخ امنیتي شرکت دیارلس کارکوونکي چې د برید پر مهال د کانتیننتال هوټل د امنیت مسؤلیت درلود، د وظیفوي غفلت په جرم له 2 تر 5 کلونو پورې د حبس په بېلابېلو دورو محکوم شوي. پر کانتیننتال هوټل د تیر کال د سلواغې د میاشتې په وسلوال برید کې 22 کسان ووژل شول. په دې پیښه کې د 14 بهرنیو اتباعو مړینه هم تایید شوې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړني فهرست د اعلان لپاره تخنیکي تیاری بشپړې شوې دي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه د کمیسیون د مشرانو د پریکړې تمنن کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم لري تر څو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ابتدایي لیست نن خپور کړي. په دې اړه باندې ټولې هغه تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. یوازې د کمیسیون د رهبرۍ پریکړې ته اړتیا ده.
د ښاغلي سادات له څرګندونو مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې ویاندې ویلي و چې د ثبت شویو کسانو د تابعیت په اړه نیمګړې ارزونې ښایي د دې لومړني لست اعلان له ځان سره مخامخ کړي. د ولسمشرۍ انتخابات د 1998 لمریز کال د چنګاښ پر 28 نیټه ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره 1300 کسانو نومونه ثبت کړي. د افغانستان په لویدیز زون کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس خبرداری ورکوي چې هرات د سړې هوا او اړتیا وړ موادو د نشټوالي له ګواښ سره مخامخ دی. عبدالحمید مبارز حمیدی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د هرات په ختیځ کې پرون د بې ځایه شویو کسانو په یوه کمپ کې یوې زړې مېرمنې د سړې هوا له کبله ساه ورکړه. ښاغلي حمیدی زیاته کړه چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره اړتیا ده چې خیریه ټولنې هم دغو بې ځایه شویو کورنیو ته مرستې ورسوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا سنا له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د امر پر ضد اقدامات پرون تصویب کړل. په دې لایحه کې چې اجرایی التزام نه لري راغلی دي چې اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم متحدو ایالاتو ته ګواښ کوي. په داسې حال کې چې په سنا کې د ټرمپ جمهوري غوښتونکی ګوند اکثریت دی، د دې لایحې تصویب د بهرنۍ پالیسۍ په ډیره مهمه برخه کې له ولسمشر سره د مخالفت لویه نښه ګڼل کیږي. په لایحه کې چې د 26 مخالفو رایو پر وړاندې په اویا موافق رایو تصویب شوه، ویل شوی دی چې په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ شوی. خو دا خبرداری هم ورکړل شوی چې له دې هیوادونو څخه د پوځي ځواکونو بې وخته ایستل به سیمه بې ثباته کړي او داسې تشه به رامنځته کړي چې بیا به یې ایران او روسیه ډکوي. تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ بنن ملت ته په خپله وینا کې د کډوالو د ستونزې په منځني ختیځ کې د کړکیچونو او د امریکا د اقتصادي قوت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. ټرمپ بعد دا وینا چې د د ولسمشرۍ د دورې دوهمه مهمه وینا ده د کانګرس په دواړو خونو کې وکړي، او دا په داسې حال کې ده چې د کانګرس له ډیموکراتانو سره د ده مخالفت اوج ته رسېدلی. ترامپ دا وینا 15 ورځې وروسته له هغه کوي چې د مکسیکو د دیوال لپاره د بودیجې پر سر د لانجې له کبله د ځینو دولتي ادارو د بندېدو 15 ورځنۍ موده پای ته ورسېده. دا د امریکا د حکومت د یوې برخې د فعالیت د ځنډېدو تر ټولو اوږده موده وه. او د بشري حقونو یوه مدافع ډله فریډم هاوس یا د ازادۍ کور خبرداری ورکوي چې په امریکا کې د ډیموکراسۍ پر وړاندې خنډونو په ټوله نړۍ کې مدني ازادیو او سیاسي حقوقو ته زیان اړولی. په واشنگټن کې ډیره دا ټولنه په خپل راپور کې د تیر 2013 کال جریاناتو ته په پام سره د نړۍ په 18 هیوادونو کې د مدني ازادیو یو تیاره تصویر وړاندې کوي، خو په 500 هیوادونو کې په دې برخه کې د پرمختګ خبر ورکوي. فریډم هاوس د روسیې، ایران، آذربایجان، مونتینګرو، هنګری، سربیا او د منځنۍ آسیا په دریو هیوادونو په تیرو پرله پسې 14 کلونو کې د بشري ازادیو په برخه کې د پاتې راتلو له کبله انتقاد کوي. راپور زیاتوي چې که څه هم د نړیوالو معیارونو پر بنسټ په امریکا کې ډیموکراسي لا هم پیاوړې ده، خو په تیرو 8 کلونو کې خورا زیاته کمزوره شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام خپریږي. په څو شیبو کې به وږمه جبارخیل د سندرو میلمانه د پروګرام د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د راپورونو برخې ته. تمه ده چې نن په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه 2 ورځنۍ غونډه پیل شي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د افغانستان د یو شمیر سیاسي ډلو مشران او د وسلوالو طالبانو استازي به سره یو ځای کینی او د سولې پر لارو چارو به خبرې وکړي، خو کومه پریکړه په پام کې نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د مدني ټولنو دا اقدام د ستاینې وړ دی. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
سه شنبه او چهارشنبه مسکو د افغانستان د سولې په اړه د خبرو کوربه دی. د دې غونډې تنظیمونکي وایي چې په دې غونډه کې شاوخوا 40 تنه افغان سیاستوال او د ګوندونو استازي د طالبانو د لسکسیس پلاوي سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کوي. په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال چې د دې غونډو یو تنظیمونکي دی وایي ټولې تیاری نیول سوي دي او میلمانه کوربه هیواد ته رسېدلي دي. ښاغلی جلال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
فراخوان په اساس باندې زموږ دعوت په اساس باندې چې هر چا د افغانستان په مسایلو کې قضیه کې تسپید درلودله او با نفوذه خلکو هغوی په خپله باندې دې غوښتنې وکړلې او هغوی راغلل. دقیق اجنډا قدر افغانان وروسته صرف افغانان په اشتراک کې هېڅ خارجي هېواد پکې نشته، هېڅ خارجي پکې حضور نه لري. موږ غواړو چې د دغه لارې سره یو ځای کړو. موږ غواړو چې دیالوګ دې لپاره چې د رسول ته د رسېدو لپاره مختلف نظریات سره یو کړو.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د هغه ګڼ همکاران، د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو احتمالي کاندید حنیف اتمر او ځینې نور سیاستوال چې په اوسني حکومت کې دنده نه لري لکه محمد محقق، عطا محمد نور، محمد یونس قانوني، اسماعیل خان، حکمت خلیل کرزی، عبدالهادی ارغندیوال او داسې نور مشران د دې غونډې ګډونوال دي. د مسکو د غونډې د برخوالو په هغه اعلامیه کې چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له دفتره وړ مورس خبره سوه، راغلي چې دا به د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره لومړی ګام وي. په دې غونډه کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوې. د افغان ولسمشر اشرف غنی ادارې د مسکو پر ناست انتقاد کړی او وایي چې داسې هڅې چې د افغان حکومت پکښې نه وي د سولې بهیر سره مرسته نسي کولای او نه به دوی ګډون پکښې وکړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو وغوښتل چې د سولې په پروسه او مذاکراتو کې متحد واوسي. د روسیې حکومت چې د دې ناستې په پلان او تنظیم کې رول درلودل رد کړي، د دې اقدام هرکلی کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې مسکو د افغانستان د مدني ټولنې د دې نوښت هرکلی کوي. سرګی لاوروف ویلي باور یې دا دی چې د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې کولی سي په افغانستان کې دننه سیاسي مذاکراتو ته لار هواره کړي او دا زمینه برابره سي چې وسلوال مخالفین هم ګډون پکښې وکړي. بلخوا بیا د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي ویلي چې له دې غونډې لوی تمین نسي کېدای. نذیر احمد سي تېر ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل
دغه اشخاص روان دي د صرف اشخاص دي د نه دولت نمائندګي کولای شي او نه د حکومت. نو په شخصي توګه منه دا لکه یو بزنس خونتي دعوتنامه جوړه شوې ده او هلته هم د روسي حکومت رد کړې ده کوم حکومتي یا قانوني حیثیت دوی نه لري. نو دا تللي دي یو حکومت تمام نه تر لرو او نه دوی څه کولای شي.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو چې د سولې د څرنګوالي په اړه په افغانستان کې ملي اجماع نسته. طالبانو تر دې وړاندې د تیر کال په نومبر کې په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بلنه یوه غونډه کې ګډون کړی و، خو دا ځل دا ناسته بین الافغاني بلل شوې ده.
او سم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې د کابل نننۍ ورځپاڼو هم تر ډیره د همدې موضوع په اړه تبصرې او راپورونه خپره کړي. د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه حمید مومند کړي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د تبصرو زیاته برخه په مسکو کې د افغان سولې په تړاو جوړیدونکو غونډې ته ځانګړې کړې ده. ویسا ورځپاڼې په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د جوړیدونکو غونډې په اړه روانو بحثونو ته کتنه کړې او په دې اړه د بیلابیلو لورو نظرونه خپره کړي دي. ورځپاڼې کې په یو مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حواله لیکلی دی چې د مسکو غونډه د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته لار هواروي، خو بل لور ته د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله دا هم لیکلی دی چې دا غونډه به د افغانستان موجوده حکومت لا کمزوري کړي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په مسکو کې جوړیدونکو غونډې ته په اشاره لیکلی دی چې د روسیې وروستي اقدامات ښیي چې نور نو مسکو نه غواړي امریکا ورسره په افغانستان کې د ګټو له ویش پرته هر څه چې زړه وغواړي ترسره کړي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې افغانان اوس مهال په هیواد کې د بیلابیلو هیوادونو په ملاتړ چې د افغانستان په سیاسي ډګر کې د فعال حضور هڅه کوي د یوې نیابتي جګړې قرباني دي او د خلکو په ژوند کې د ښه والي هیڅ هیله نه تر سترګو کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د مسکو غونډې په اړه کې د روسیې اهدافو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې مسکو هڅه کوي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور د افغان حکومت پر ضد له طالبانو سره یو ځای کړي. د ورځپاڼې په وینا روسیه د دا ډول غونډو په جوړولو سره یو بل هدف هم تعقیبوي او هغه په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو دړې وړې کول دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې افغانان اوس په دې پوه شوي دي چې روسیه، ایران او پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي او نه هم طالبان سولې ته ژمن دي، خو افغانان به هیڅ چاته دا اجازه ورنه کړي چې خپل ناوړه پلانونه عملي کړي او دا ارمانونه به له خاورو سره یو ځای کړي. دنیا ورځپاڼې بیا د مسکو په غونډه کې د ځینو ګډون کوونکو په حواله لیکلی دی چې د دې ناستې هدف د نظام کمزوري کول نه دي، بلکې دا به د زلمی خلیلزاد لخوا د کېدونکو هڅو دوام وي. ورځپاڼې وړاندې د غونډې د ګډونوالو په حواله دا هم لیکلی دی چې د دې غونډې لپاره کومه ځانګړې اجنډا نه لري، بلکې هڅه کوي طالبانو ته دا پوهاوی ورکړي چې د سولې په خبرو کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي پاتې شي. د ورځپاڼې په وینا د غونډې برخوال دا مني چې د غونډې په رابللو کې د روسیې حکومت اساسي رول درلودلی دی، خو ټینګار کوي چې دا غونډه د سولې د هڅو یوه برخه ده څو طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. خو انیس دولتي ورځپاڼې بیا د مسکو غونډې ته په اشاره لیکلی دی چې د سیمې او له سیمې وراخوا هیوادونه د افغانانو په غیابت کې د سولې بهیر د خپلو اهدافو د پلي کولو لپاره کاروي. ورځپاڼې خبرداری ورکړی که سیاسي مشران او خلک د افغانستان روانه وضع درک نه کړي او د سیمه ییزو سیاستونو په وړاندې بې پروا پاتې شي، نو له شک پرته چې افغانستان به یو ځل بیا د اویاومې لسیزې د ناورین په لور ولاړ شي. ورځپاڼه لیکي چې د افغان حکومت د استازو په نموجودیت کې جوړیدونکو غونډې دا روښانه کوي چې ډراماټیک بدلونونه د رامنځته کېدو په حال کې دي. ورځپاڼه دا غوښتنه هم کړې ده چې باید پرې نه ښودل شي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پیل شوی بهیر د ځینو هیوادونو لخوا له خنډونو سره مخامخ کړی شي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقي ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د دوی د مشاهدو او څیړنو له مخې افغان حکومت په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو په مسله کې جدي دی. فیفا همداراز وایي چې حکومت په دې برخه کې له اړوندو بنسټونو او ادارو سره د سلا مشورو لړۍ هم پیل کړې ده. له کابله وصل وصال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د حکومت د جدي ارادې خبره کوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د حکومت مشرانو له دوی او یو شمېر نورو سارونکو بنسټونو سره په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو لپاره مشورې پیل کړې دي.
حکومت دغه لیدل کېږي چې هغوی دغه مسلې ته جدي پاملرنه کوي. دا دوم غونډه ده چې موږ سره د حکومت لخوا ترسره کیږي او تقریبا لیدل کیږي چې دوی غواړي د ټولو د داخله خوا اندېښنې او سپارښتنې واوري او کیدای شي په دغه اونۍ کې یو بل غونډه هم د ولسمشر سره ده.